آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت د واشنگتن کې د ماسختن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د خبرونه په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیزته
جمهور رئیس اوباما په یو تلویزیونی وینا کې چې څو شېبې مخکې وکړه ویل چې د داعش په خلاف جنگ د اسلام سره جنگ نه دی د پاکستان د کورنۍ چار وزیر وای چې د نهیش کلنې پاکستانی میرمنې تشفین ملک او د پاکستانی جنگیالیو ترمنځ د اړیکو په باب اطلاعات نه دي موجود او په پاریس کې له حملو نه وروسته د لومړي ځل لپاره سیمه ییز انتخابات د یک شنبې په ورځ په ټوله فرانسه کې سرته ورسېدل
درنو اوریدونکو د نن سهار په دې دویمې سهارنۍ پښتو خپرونه کې باول د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تلویزیونی وینا د مهمو ټکو ترجمه واوري بیا به هغه رپورټ راواخلو چې پکې ویل شوي دي د غربي ملکونو رضاکاران په سوریه کې د کوردي قواو سره یو ځای د داعش په ضد جنګیږي ورپسې د افغان څېړونکي شیرجان احمدزي سره په اسلام آباد کې سباله د آسیا د زړه د کانفرنس په باب زموږ مرکه مه هېروئ خو دا د اول پوره خبرونه اورېدل کیږي
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما څو شېبې مخکې د واشنگتن په وخت د ماخوستن په 8 بجو له سپینې ماڼۍ نه راستن تلویزیوني وینا وکړه دغه وینا په ټول امریکا کې خپرېدله هغه له امریکایانو نه وغوښتل چې په کالیفورنیا کې د تېرې هفتې د وژونکو حملې په تعقیب د وژونکو حملو له ویرې ونه ډار شي او ویرې ته د ځانونه نه تسلیموي اوباما د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل
Here's what else we cannot do. We cannot turn against one another by letting this fight be defined as a war between America and Islam.
یو شې چې موږ ورته اجازه نشو ورکولای دا د یو امریکایي د بل امریکایي په ضد راپاتېږي او کله د دې جنگ نه دا مطلب واخصل شي چې دا جنگ د امریکا او اسلام جنگ دی نو دا هماغه خبره ده چې داعش غواړي داعش د اسلام استازیتوب نه کوي هغوی قاتلان دي او بدماشان دي ښاغلي اوباما د خپلې وینا په یوه بله برخه کې وویل کوم کسان چې په دغه تراجدۍ او غمیزه کې ژوند له لاسه ورکړی او یا زخمیان شوي زموږ وروڼه او خویندې وو د دغه حملې تر ټولو دردونکي اړخ دا و چې په ډېره بېرحمۍ په یوه داسې دفتر کې چې له محتاجو خلکو سره مرسته کوله وشوه او حمله کوونکو په خپلو دفتري انډیوالانو باندې ډزې وکړې په ډېره بېرحمۍ کسان ویشتل او زخمیان یې کړل اوباما ویل چې د امریکا استخبارات لګیا دي معلومات راټولوي چې د حملې اصل سبب څه و ښاغلي اوباما ویل تر اوسه پورې داسې شواهد لاسته نه دي راغلي چې وایي چې په خارج کې له ټررستانو سره ګوندي اړیکې لرلې ښاغلي اوباما د په سوریا او عراق کې د یو اوږده زمنګني جنگ په خلاف باندې خبرداری ورکړ او ویل چې نه غواړو چې امریکایي عسکر هلته د کلونو کلونو لپاره وجنګیږي او هم ځاني او مالي تلفات زمونږ زیات شي اوباما کوخه وکړ د امریکا خلک په دې ډاډه کړی چې حکومت یې ټیرریزم خطر جدي ګڼي او د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي په عین وخت کې د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند اکثریت ګوند مشر مچ میکانل له اوباما نه د یک شنبې په ورځ باندې غوښتنه وکړه چې د امنیت په باب دې د امنیت په باب چې کوم اقدامات کوي د امریکا خلکو ته دې ډاډ ورکړي او خپله پالیسي ورته تشریح کړي خصوصا کله چې بل کال دې قدرت خپل جانشین ته پرېږدي کوم اقدامات چې دې کړي د امریکا اولس ته دې تشریح کړي په کالیفورنیا کې د تیر هفتې وژونکو حملو امریکایان د داعش په تحریک د امریکا په خاوره کې دننه د نورو مرګانو حملو د امکاناتو له امله عصبانی کړي دي او ډېر خلک دا ویل لري چې شاید نورې حملې هم وشي د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند یو کاندید سناتور برنی سندر وای چې موږ باید د اوتوماتیکي وسلو په خرڅلاو باندې پابندي ولګو او له سره باید په ټوله ستراتیژي باندې غور وکړو باید په خلکو باندې داسې وسلې ونه پرول شي چې شاجورونه قوي او ډېرې مرمۍ استعمالولی شي د دیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن وای چې د داعش په خلاف جنگ باید د اسلام او د امریکا د غرب ترمن جنگ ونګڼل شي او نه د تمدنونو ترمن ټکر وګڼل شي. دا واشنگتن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو ته په دې اړه شواهد نه دي رسیدلي چې ګوندې وښیي چې نهش کلن تشفین ملک او د پاکستانی جنګیالو ترمنځ اړیکې موجودې وي. هغې د تیرې پنجشنبې په ماښام په کلیفورنیا کې له خپل میړه سید رضوان فاروق سره یو ځای ډزې وکړې او په یوې دعوت کې 14 کسان ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د تحقیقات نه دا خبره څرګنده شوې ده چې تشفین ملک او مور و پلار یې له تیرو 15 کلونو په سعودي عربستان کې دېره وو. ورونو او خویندې هم په سعودي عربستان کې تعلیم حاصل کړی وو. په فرانسه کې د یک شنبې په ورځ په سیمه ایزو انتخاباتو کې په لومړي پړاو کې د نېشنل فرنټ یا ملي جبهې افراطي جبهې په غیر مترقبه توګه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د فرانسې د انتخاباتو چارو مامورانو وویل چې ملي جبهې د 20% او 30% پورې په ټول هیواد کې د خلکو ملاتړ حاصل کړی دی او په دوهم لمبر کې د پخواني جمهورریس نیکولا سارکوزی په مشرۍ کې لاسې جمهوري ګوند راغلی دی. واکمن سوشالیست ګوند په درې مقام کې واقع شوی دی. په پاریس کې د امریکا خبریال په خپل رپورٹ کې وایي په داسې حال کې چې په پاریس کې د حملو په تعقیب باندې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند شخصي اعتبار او مقبولیت زیات شو، خو د سوشالیست ګوند اعتبار کاشا د خلکو په سترګو کې اوس هم کم ده. د کولومبیا چارواکي وایي چې د هغې هسپانوي کښتۍ ټوټې ټوټې په سمندر کې موندلې دي چې سره زر، سپین زر او قیمتي خزانې پکې بار وې او 300 کاله پخوا انګریزانو په سمندر کې ډوبه کړې وه. د کولومبیا جمهور رئیس ژان مانیول سانتوس د یک شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې له خزانې نه ډکه دغه کښتۍ د شنبې په ورځ موندل شوې ده. د جمهور رئیس سانتوس په قول د بشر په معاصر تاریخ کې دا تر ټولو قیمتي خزانه وه چې په سمندر کې درک ولګېده. د سمندري خزانو ښکاریانو له تیرو 3 لسیزو نه د خزانې د درک لګولو پسې لټون پیل کړی و. هسپانویانو او برتانویانو ترمنځ په لاتین امریکا کې څو وارې خونړۍ جنګونه شوي وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی ریچل اولسن وایي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي او دواړه هیوادونه په ګډه سره کار وکړي. اولسن چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د جمهور رئیس اشرف غني او د نواز شریف د حکومتونو ترمنځ باید اعتماد زیات شي او دواړه هیوادونه باید د امنیتي مسایلو په باب ګډه همکاري وکړي. ریچر اولسن وویل چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو لپاره هڅې کوي. د پاکستان او هند لوړپوړو مامورانو د تایلند په پایتخت بینکانګ کې د یک شنبې په ورځ ملاقات وکړ او په سیمه ییزو چارو باندې خبرې وکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ته ویلي چې د جمهور رئیس بارک اوباما د ټلویزیونی وینا مهم ټکی به تاسو ته واورول شي، هغه به سوشي بورس تاسو ته واورو او اوس به راشو دی رپورټ ته. د غربي ملکونو رضاکاران اوس هم په سوریه کې په هغو کوردي قواو کې خپل ګډون ته دوام ورکړی چې د داعش د افراطي ډلې په ضد جنګیږي. د امریکا غږ د کوردي خپرونې یو خبریال محمود بالی په دې باب یو رپورټ برابر کړی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. په دې وروستیو میاشتو کې د شمالي امریکا او د اروپا نه په لسګونو رضاکاران سوریه ته په دې غرض تللي چې هلته په سیمه او د سیمې نه بهر د داعش د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي. یوه میرمن چې په سوریه کې د کردانو د قواو د هغې یوې ډلې مشري کوي چې دغه خارجي رضاکاران روزي، وایي چې د ډیرو زیاتو عوامل له کبله دغه خارجي رضاکاران دې ته حاضر شوي چې د داعش په ضد په جنګ کې برخه واخلي. اغا وای
داش نه تن دشمنه ما دشمنه یعنی انسانيتي همویا
داعش یوازې زمون دشمنه ډله نه ده، بلکې دغه ډله د بشریت او انسانيت دشمنه ده. هغه هر څه ته په خپل نظر ګوري، د موټر بم چاودنې کوي، ډیر خلک وژل کیږي، هغه خلک تختی، د استرالیا، امریکا، کاناډا، برتانیې، بلژیک او د چک د جمهوریت نه جنگیالي راغلي او زه فکر کوم چې د هر ځای نه رضاکاران راغلي دي. یو رضاکاره میرمن هانا بومن نومیږي، هغه په کاناډا کې یو پخوانی معادله او اسکر و. هغه وایي
Well, Daesh is a danger for the world. But I think it's more of a danger psychologically.
د داعش ډله د نړۍ د لپاره ډیره خطرناک ده. دا د فزیکی لحاظ په نسبت په روحي لحاظ ډیره خطرناک ډله ده. هغوی د نړۍ په ځینو برخو حمله کوي او کچاره تاسو احصایې مطالعه کړئ، تقریبا 15 امریکایان هر کال په ډزو مري. مګر په سیاسي او روحي لحاظ داعش یو ډیر لوی خطر دی. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوی په سوریه کې د هغو کوردی قواو سره مرسته کوي چې د داعش سره په جنگ اخته دي. د دغو نوو ځمکنیو قواو افراد به ممکن هلته په سوریه کې خپل هغه وطنداران هم پیدا کړي چې همدا اوس هلته موجود دي او د داعش په ضد په جنگ کې برخه لري. درنو اوریدونکو، او دا د وادي سره سم د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د ټلویزیونی وینا مهم ټکی تاسو ته اورول کیږي.
د امریکا ولسمشر اوباما د خپل وینا په شروع کې د چهارشنبه د ورځې د کالیفورنیا د برت په حق له ویل چې نن زه په دې غمجنه پیښه تاسو سره خبرې کول غواړم او دا چې مونږ خپل هیواد څنګه خوندي وساتو. اف بی آی د پیښې په هکله تحقیقات کوي، خو تر اوسه پورې چې مونږ کوم معلومات لرو هغه دا دی چې دغه 14 تنه د هغوی یو همکار او د هغه میرمنې وجل. تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې معلومات نه لرو چې دغه کسان دي د کومې بهرنۍ ترګري ډلې سره تړاو لري. اوباما زیاته کړه چې دغه دواړه ښځه او خاوند دي په غلطه لار لاړل. ولسمشر اوباما وویل چې زموږ ملت د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینا تر نننۍ ورځې پورې د ترګرۍ سره په جګړه کې دی چې د القاعدی ډلې په هغه ورځ 3000 امریکایان وجل. اوباما ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډله به د منځه یوسي. هغه وویل چې موږ به دا جګړه ګټو. اوباما د اسلامي دولت د ډلې د منځه وړلو لپاره 3 نقطه‌ییزه ستراتیژي اعلان کړه. هغه وویل چې لومړی به زموږ پوځ په هر هغه هیواد ته لاړ شي چې دغه ترګر پکې موجود دي، که دغه عراق وي او که سوریه. دویم موږ به عراقي او سوریایي پوځونو سره مرسته کوو چې د دغو ډلو په خلاف په خپلو ملکونو کې عملیات وکړي. اوباما وویل موږ د ملګرو سره د اسلامي دولت د اقتصادي لارو د بندولو لپاره هم کار کوو او په دې لړ کې موږ د اروپایي اتحادیې او د ترکیې سره خبرې کړې دي. او دریم د امریکا په مشرۍ د سوریې د شخړې د ختمولو او سیاسي حل لپاره به کوشش وکړو. اوباما په امریکا کې دننه د کانګرس نه د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. هغه وویل کانګرس ته پکار ده چې د وسلو د خرڅلاو د کنټرول په حکله د قانون جوړولو لپاره کار وکړي. اوباما وویل چې پکار ده موږ قاتلانو ته دا مشکل کړو چې وسلې واخلي او انسانان قتل کړي. اوباما وویل که کانګرس دا باور لري چې د اسلامي دولت ډله زموږ دښمنه ده، نو هغوی ته پکار ده چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو په حق کې رای ورکړي. هغه وویل اسلامي دولت ډله پوهیږي چې هغوی زموږ نه په جنگ کې نشي ګټلی. اوباما دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډله د اسلام استازیتوب نه کوي. هغه وویل زیاتره مسلمانان د اسلامي دولت د ډلې نه کرکه کوي. اوباما زیاته کړه چې دا رښتیا دي چې د اسلامي دولت ډله په ځینو مسلمانان هغوی ځان ته راجذب کړي دي او دا د مسلمانانو د مشرانو مسؤلیت دی چې د دغې ډلې په خلاف باندې کار وکړي. اوباما وویل چې دا به د امریکا او د امریکا د ایډیا په کار ده چې امریکایان دا ایډیا رد کړي چې مسلمانانو سره خپل چلند بیل کړي. اوباما وویل چې مسلمانان زموږ ملګری دي، هغه هم امریکایان دي. هغه په هر ډګر کې د امریکا نوم روښانه کړی دی. دوی زموږ په پوځ کې دي او د امریکا د هیواد امریکا د پاره جنګیږي. اوباما د خپل وینا په اخره کې وویل چې راځي هیر نکړو چې ازادي د يرینا زیاته مهمه ده.
درنو اردوونکو دا واشنگتن دی. په وروستیو کلونو کې په ایران کې د ځینو سیندونو او تالابونو د اوبو د کچې د کمیدو له امله هغه هیواد اوس د چاپیریال د یو غټ سخت بحران سره مخ شوی. خو کارپوهان وایي چې د ایران د چاپیریال د خرابېدو زیاتره ستونزې د ناقصو انساني فعالیتونو له امله رامنځته شوي دي. پام وکړئ د امریکا غږ د فارسي سرویس د خبریالې مریم منظوري راپور ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته واوري.
ایران د چاپیریال د بدلون له نقطه نظر جدي ستونزو سره مخامخ دی. د ایران د چاپیریال د ساتنې دولتي سازمان وایي چې دا وخت 1,000,000 هکتار شنه ځمکه په وچه او بیګایا ریګستان باندې د بدلیدو خطر سره مخ شوې ده. د فاس په ولایت کې د بختیګان تالاب چې وخت دومره شین او لوبونه ډکو، هر ځای نه به هر ډول آبي او ځنګلي مرغان او ژوي ورته راتلل، اوس مخ په وچېدو دی. خورا او مالګین خاورې مرغانو لپاره اوس یو غټ خطر ګرځېدلی دی. دغه تالاب چې د کورس د سیند په پریمانه اوبو باندې به خړوب کېده، د تیرو لسو کلونو په دوران کې تر زیات حده پورې وچ شوی دی. د چاپیریال د ساتنې د ماهرانو په نظر د کورس د سیند په دواړو غاړو کې ډېر بندونه جوړ شوي دي او ښاري آبادي هم له حده زیاته شوې. د اوبو سطحه رالوېدلې ده او په نتیجه کې د بختیګان تالاب وچ شوی دی. څو وارې په شاوخوا سیمو کې د مالګینو خاورو طوفانونه راغلل او سیلابونه راووتل. د شګو طوفانونه او ناڅاپي سیلابونه هم شوي دي. د اوریما تالاب چې مساحت یې تقریبا 5,200 کیلومتره مربع ته رسېده، لوکزمبرګ نه رقبه دوه چنده زیاته ده. په نړۍ کې د خورزارو او مالګینو اوبو تر ټولو غټ قدرتي تالاب ګڼل کېده. د نو اوبو په وجه له مخکې نه ساحه 10% کمه شوې ده. د ایران د دولتي تلویزیون د یو رپورټ له مخې د جمهور رئیس مرستیالي او د چاپیریال د ساتنې د عمومي دفتر رئیس معصومی ابتکار چې په پاریس کې د خپل حکومت په استازیتوب د ایرانی هیئت مشري کوله په خپل وینا کې ویل چې د پاریس غونډه فوق العاده موقع په لاس ورکوي چې د نوموړي په وینا د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه چې د ایران په شان د ځینو هیوادونو چاپیریال او د ولسونو ورځني ژوندونه د تیرو څو لسیزو په دوران کې تباه کړي دي د لا زیات تاوان او نقصان رسېدو مخه ونیول شي. د لندن په امپیریال کالج کې د چاپیریال د پالیسۍ او انسجام د مرکز استاد کاوی مدنی وای چې په ایران کې د اوبو زیرمې او سرچینې په دومره سرعت له دې عمله نه دي کمې شوې چې نفوس هر کال زیاتیږي او زیاتې اوبه لګول کیږي، بلکې د وچکالیو او اقلیمي بدلون په وجه سیندونه مخ په وچېدو دي. ایران د اوبو له نقطه نظره دا وخت بالکل مفلس دی. مدني امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویل چې د اوبو د کمبود له ناحیې نه چې ایران له کومو غټو ستونزو سره مخ شوی پخوا یې هېڅ ساری نه و لیدل شوی. دغه ستونزې د څو لسیزو په موده کې د حکومت د ناقصو پالیسیو او خرابې پلان ګزارۍ په نتیجه کې رامنځته شوي دي. ایران مجبور دی چې د کرهڼې په سیکټر کې ژور اصلاحات وکړي او د اوبو د کنټرول او لګولو چارې له سره منسجمې کړي او د پاخو او کانکریټي بندونو د جوړول نه ډډه وکړي. پاخه او کانکریټي بندونه په دایمي ډول چاپیریال ته نقصان رسوي. د پخواني جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د حکومت په دوو دورو کې د پاکو اوبو د ذخیره کولو، د زراعتي ځمکو د خړوبولو او د برېښنا د تولیدولو په غرض په ایران کې د پخو بندونو جوړول عام شول. د لندن د فاینانشل ټایمز رسپانډي رپورټ ورکړی دی چې د تیرو دریو لسیزو په موده کې په ایران کې 600 بندونه جوړ شوي دي، خو له کوم وخت نه اوسنی جمهور رئیس حسن روحانی په کار پیل کړی دی یو نوی بند هم نه دی جوړ شوی او زیات تاکید په دې کوي چې د اوبو اداره باید منسجمه شي او د چاپیریال خوندي ساتلو ته باید زیاته توجه وشي. اصلا مخ په ودې او بېوزلي ملکونه د بډایو صنعتي هیوادونو د غلطو پالیسیو او د فابریکو نه د زهرجنو غازونو د خارجېدو په نتیجه کې د اقلیم د بدلون ښکار شوې دي. د ایران د کرهڼې یو پخوانی وزیر ایسا کلنتری خبرداری ورکوي د اقلیم د بدلون او د اوبو د زیرمو د کمیدو په نتیجه کې به د ایران زیاتره سیندونه په تدریجي ډول وچي.
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د آسیا د زړه کانفرنس به سبا د دسمبر 4 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. موږ د سیاسي مبصر شیرجان احمدزی سره د غونډې په اهمیت غږیدلی یو چې دا د مرکه تاسو ته اورو.
ښه احمدزی صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د آسیا د زړه کانفرنس د دې میاشتې په 4 باندې پیل کیږي او داسې ویل کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی او صدراعظم نواز شریف به دغه غونډه پرانیزي. نو ستاسو په نظر دغه کانفرنس به د افغانستان د سولې په حال او ځلو څه تاثیر وکړي او کنه؟
د آسیا د زړه کانفرنس د څو کلونو راهیسې لړۍ روانه ده، د استانبول پروسې نه را په دې خوا او د سیمو هیوادونه په کې دخل کړي دي چې تر څو په سیمه کې بیا په خاص توګه افغانستان کې د افغانستان د لارې نه په سیمه کې اقتصادي، سیاسي او امنیتي ماهګي رامنځته شي، تر څو سیمه کې د سیمو هیوادونه تروریزم، اقتصادي ستونزو او سیاسي ستونزو سره مبارزه وکړای شي. فکر کوم څرنګه چې د آسیا د زړه کانفرنس مرکزي نقطه د خبرو افغانستان دی، نو هر راز خبرې چې د آسیا د زړه کانفرنس کې کیږي په افغانستان باندې راڅرخیږي، د افغانستان امنیت، اقتصاد او سیاسي بدلونو پورې تړاو لري. نو هر پریکړه چې کیږي هغه به فکر کوم د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مؤثر او مفید ثابت شي. خو د افغانستان د سولې په اړه باید ووایم، څرنګه چې د کانفرنس همیشه تاکید دا کیږي چې په سیمه کې د تروریزم په خلاف واحد جبهه ولري، ټول هیوادونه او په ګډه سره مبارزه وکړي. د تروریزم په خلاف په سیمه کې ټول مهم رول د افغانستان او پاکستان بلل کیږي، ځکه هغه کسان چې افغانستان ترې شکایت لري پاکستان کې میشتي، که چیرته پاکستان په دې کې رغنده لور ونه لوبوي او په دې کې سم برخه ونه اخلي تروریزم ځالې له منځه یو نسی، د فکر نه کوم چې دغه راز کانفرنسونو احمد به زیات وي او یا اثر به زیات وي. هو د اقتصادي او ډیپلوماټیک ډول له خوا نه وګورو، تیرو 5 کلو کې هم بعضي سیمه ایز پروژې د دغه کانفرنس د نتیجې نه راوتي دي او عمل شوي دي، لکه د برق پروژه، کاسا زر پروژه او دغه راز نور پروژې چې سیمه یو بل سره تړي، دغه راز کانفرنسونو مثبتې نتیجې بلل کېدای شي.
پاکستان وعده کړی دی د افغانستان سره د سولې پر اوستلو کې به کومک وکړي، مرسته وکړي. څه فکر کوي په دې کانفرنس کې به دغه وعده به رښتیا شي کنه؟
زه فکر نه کوم هله نه لرم چې واځه د کانفرنس د لار نه د افغانستان او پاکستان منځ کې د امنیت ستونزه حل شي، یا د افغانستان د کومنه چې پاکستان کې میشتي د هغوی د زالو د منځورو لپاره به کوم اقدام وکړي شي. فکر کوم تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان منځ کې د اعتماد خلا دومره چاته شوی دا تر څو چې عملی کومونه افغانستان ونیویني فکر نه کوم چې د سولې د پر امادګي هم را ظاهر شي. د وروستي پیښې دا ښایي چې دغه خلا نور هم زیاتېږي او دغه لریواله به ډېر ستونزمن وي چې ټاکسي تر څو کې پاکستان په هغه کړیو باندې چې فشار نه وړي چې په افغانستان کې وړاندې کوي هغوی خپل جنگونه بس نه کړي. فکر نه کوم خبرو د سولې د خبرو لړۍ به ډېر مثبت ډول هغه شي. دغه راز وعدې خو هم ډېرې شوي، دا 12 کال کېږي پاکستان خونه یا نور د خونه وعدې کېږي چې افغانستان کې به د سولې لپاره مرسته کوي، خو افغانستان کې وړاندې کوي هغوی مخه ونیسي. سن موضوع یا دغه راز هېوادونه موضوع دی، اول یو داخلي موضوع او بل بهرني اړخ لري. داخلي موضوع کې د افغانستان ټول احزاب قدرتمن هزار افغانستان حکومت کې وسوند لري په یو غږ باید یو ستراتیجی برابر کړي چې د افغانستان کې د اداري فساد او نور ستونزو مخه ونیسي. کچیرته هغه حزب چې اوس په قدرت کې هم دی او دوی غړي په اداري فساد کې دخیل وي او دوی بیا د هغوی د ساتنې لپاره کار کوي، نو هیڅ هغه بهرني خطرونه د طالبانو په شکل یا د نورو شکل افغانستان ته وارديږي، هغه د هغوی مخه چې ونیسي نو نور هیوادونه به فکر کوم دې ته قائل شي چې افغانستان تر په یو معیار باندې خبرو ته کیږي.
د روان کانفرنس په د سیمې بالخصوص د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا په د هیوادونو په اقتصاد او کلتور په لن اخر څومره اهمیت لري؟
زه فکر کوم ډیر زیات اهمیت لري. افغانستان جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره خلوي، افغانستان د یو تلولار په شکل باندې کول شي د دواړه سیمې اقتصاد لحاظ نه، فرهنګ لحاظ نه او ډیپلوماټیک لحاظ نه سره ونه فلوي. هغه په خواني لوی پروژې پلانو چې د سیمه حکومتونو د لړل حرف امکان شته چې په هغه سره په همکارۍ سره پلی شي، لکه د پاکستان پروژې، د برق پروژې، د مرکزی اسیا نه جنوبی اسیا ته د غازو لیک پروژې، د نور د برق پروژې لویواله هم د غراز د اوبو په اړه خپل منځ کې مرستو یا همکاري په اړه حلې ځلې. زه فکر کوم دغه کانفرنس په چوکاټ کې دی چې بازي
نو کا د سره مې څه شي د ټول موافق کوسي او وګړه سره کار وکړي. ډیر مننه احمد زاسه.
په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 55 دقیقې د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي کی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د یک شنبه په شپه د واشنگتن په وخت په 8 بجو له سپین ماڼۍ نه راسن په تلویزیون وینا وکړه. اوباما د خپل جمهوریت ریاست په دوران کې 15 ځلې د مهم مسایلو په باب لسپینې معنی نه مستقیمه وینا کړې ده. هغه امریکایان نه غوښتل چې په کالیفورنیا کې د تیرې هفتې وژونکي حمله په تعقیب له نور حملو نه ونه ډار شي او ویرې ترې ځان نه تسلیموي. اوباما وویل یو شی چې موږ ورته اجازه نشو ورکولای هغه دا دی چې یو امریکایي د بل امریکایي په ضد راپاڅېږي، او که د دې جنگ نه دا مطلب واخیستل شو چې دا د امریکا او د اسلام جنگ دی نو دا هماغه خبر دی چې داعش غواړي او داعش د اسلام استازیتوب نه کوي. اوباما کوښښ وکړ چې خلک په دې ډاډه کړي چې حکومت د ټیریزم خطر جدي ګڼي او د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. خو په واشنگتن کې د امریکا خبریال په خپل رپورت کې وایي چې اوباما په خپل تلویزیوني وینا کې کوم غټ بدلون او یا نوې پالیسي اعلان نه کړه. اوباما په عراق او سوریه کې د یو اوږد ځمکني جنگ په خلاف خبرداري ورکړ او ویل چې نو غواړو چې زمونږ عسكر هلته ډېر مودې لپاره پاتې شي او مالی او ځاني تلفات هم زیات شي. اوباما د روسیې په شمول د نړۍ په مهمو هیوادونو باندې غږ وکړ چې په سوریه کې د روان بحران د ختمولو لپاره لازمه ده چې د یو سیاسي حل لپاره یو لاره راوباسي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وای باور نه کوي د هغې نهش کلنې پاکستاني الاصله میرمنې تشفین ملک او پاکستاني جنګیالیو ترمنځ به کوم ارتباط موجود و چې د تېرې یکشنبې په ماښام په کالیفورنیا کې مرګانې حمله وکړه او په یو دعوت کې 14 کسان ووژل.
درنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د نن سردا خبرونه پای ته ورسیده. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې څه جوړ شو پېل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان. خوشاله اوسئ.
رادیو